أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة أعراف يوصلنا أتعيم آياتي فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله وهذا إنسانان تدليل وي خپل حقيقي خدای زنی ورکوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو څوک خپل حقيقي خدای وپیژني نو یقیني خبره ده چې دی به د دین پر طریقه په صحیح ډول باندې روان وي. هیڅ ډول گمراهی به نه ځنی کیږي، نه به کفر ځنی کیږي، نه به شرک ځنی کیږي، نه به نور کبیره ګناهونه ځنی ترسره کیږي. ځکه الله تا د ټول عالم رب دی، د ټول عالم پالون کی دی، د الله او د رب چې څومره قوت دی، څومره علم دی، څومره الوړوالی او عظمت دی، او څومره رحم او حلم دی. دا که چیرې سړی وپیژني او پر ای اور باندې یقین سي نو بیا چې هر حرکت کی هر سکون کی د الله عز وجل پر وجود به عاشق وي. د دنیا ټول خوندونه به ایرسی وي، یوازې او یوازې د الله بندگی به یې خوښ وي. او دا چې څوک نه پیژني نو حتما چې الله څنګه ذات دی او څومره علم دی، څومره قدرت دی، نو حتما نو هر چا چې تناو کې پر هغه خواب روان وي، که نفس تناو کې، که شیطان تناو کې، که نورو انسانانو دوکه کې پر یو کژه لاره بوتي، دا ورسره تړلې ده. خو د الله تعالی د لوی محبت یوه نشانه دا ده چې د خپلو بندګانو ته د هرې موضوع اړوند دلیل وایي. کنه نو چې الله دلیل د خلکو ته ونه وایي او دا ورته ووایي چې دغه دین دی کې منی وی منی کې نه منی زه عذاب کوم. الله قادر دی، د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده. اما الله عز وجل و هر بنده ته د هرې موضوع لپاره جلا جلا دلیل وایي. اوس په دې آیات کریمه کې الله عز وجل و هغه کسان ته دلائل وایي، بتانو ته عقیده لري، لمر ته عقیده لري، سپوږمۍ ته عقیده لري، یعنی د الله بغیر چې بل چا ته عقیده لري د هغو لپاره دلیل وایي. الله عز وجل و خلکو ته فرمایي په دې آیات کریمه کې، وایي د تعجب خبره دا ده چې دا ټول انسانان الله د یوه انسان څخه پیدا کړل. دا خو معلومه خبره ده او یقیني خبره ده. یو څوک چې دومره قدرت والای، دومره طاقت والای چې ټول انسانان د یوه انسان څخه پیدا کی او هغه یو انسان به په خپل قدرت پیدا کی، نو دا انسانانو ته پکار ده چې دغه خالق چې دا انسانان یې پیدا کړی دي، دغه عبادت وکړي، بندگی وکړي، نور هر څوک ترشا کی. او بیا په یو ډېر عجیب انداز باندې الله عز وجل فرمایي، وای تاسو وګورئ دا نور انسانان الله څنګه پیدا کی. نارینه او د ښځینه د یو ځایوالي په صورت کې چې کله ښځه حمل ونیسي نو د ښځې په رحم کې دغه ماشوم یوازې یو څاڅکی اوبه وي، په قرار قرار باندې دغه یو څاڅکی اوبه ترقی کوي او د دغه ترقی څخه وروسته بالاخره دغه یو څاڅکی اوبه په وینه باندې بدلېږي، بیا په غوښه باندې بدلېږي، آخر کې د مور په رحم کې دغه ماشوم ته اندامونه ورکول کیږي او دغه ماشوم ته لاس او پښې ورکول کیږي، تر داسې اندازې پورې چې بل آخره د مور په رحم کې یو ډول دروندوالی پیدا شي. د دغه سپکوالی په حالت کې دی ته علم یقین نه وي چې د مور په رحم کې به یو ماشوم وي او که به نه وي. کله چې ماشوم اندامونه یې جوړ شو د مور په رحم کې، نو بل آخره مور او پلار سره دا خطره وي چې دا ماشوم چې پیدا شي کل عجایب پیښې هم پیښې شوي دي، چې دغه ماشوم به پوره پیدا شي، نیمګړی به پیدا شي، لاسونو پښې به کم وي، کوڼ به وي، ګونګ به وي، او یا به په اصطلاح باندې یو داسې عجیبه نمونه وي چې تاغه په لیدلو به دې شرمېږي، نو دا دعا به کوي چې یا الله د دې ښځې په رحم کې چې کوم ماشوم دی، یا الله ته دا ثابته پیدا کړي، سالم یې پیدا کړي، د هر ډول خطراتو مو وساتي. دا مور او پلار یې دعا به کوي الله ته. دا دې ته معلومه ده چې د مور په نس کې او دننه په رحم کې چې کوم ماشوم دی، د دې حفاظت الله کولی سي، او سالم یې الله دنیا ته رالېږلی سي، او همدا ډول یې د خطراتو څخه الله ساتلی سي، دغه تخلیق د اندامو یې الله کولی سي. کله چې ماشوم صحیح سالم پیدا سي، نو بیا یې مور پلار دسي الله هیر کړي. کله وایي دا ما د پلانکي بت پر نامه باندې نظر یشي و چې دا زوی خدای راکړي، کله بیا یو بل چا ته نسبت کړي، یو انسان ته نسبت کړي، پلانکي کس پر نامه مې نظر یشي و چې دغه کوچنی مې پیدا شو. الله یې هیر شي. دا نه وایي چې دا خو ما الله ته زارۍ کولې، الله ته مې دعاوې کولې، الله راکړي، الله حفاظت وکړي. نو دا د انسان هغه کمزوري ده. دغه خبره یادونه الله عز وجل په دې آیت کریمه کې کوي چې انسان و دغه جهالت ته متوجه کړي چې وګوره ټول انسانان الله پیدا کړي دي، دا ستا یقین دی. وګوره انسان چې الله پیدا کړي په څنګه انداز کې پیدا کړي، د یو څاڅکو اوبو څخه لوی انسان جوړ کړي، او بیا د مور په رحم کې هلته په تور تیارکو کې الله د تخلیق د اندامو ور وکړي. بیا ستاسو دعاوې وي، زاری وي الله ته چې الله سالم یې پیدا کړي، الله یې سالم پیدا کړي دنیا ته راس، تاسو نه بهر الله هیر کړي، د الله مخالفتونه شروع کړي، هلته د ضرورت په وخت کې الله ته زاری کړي. دا عجیبه خبره نه ده. او یا چې کله ماشوم پیدا شي، تاسو دا وایاست دا د پلانکي بت پیدا کړی دی، او یا یې نومونه کاژه واژه ږدي د بوتانو په نامه باندې. د دغه خبرو یادونه الله عز وجل په دې آیت کریمه کې کوي. راځو آیات پر ترجمه کو، څه چې خبرې نورې پکې شته هغه به وروسته په تفصیل کې وکړو. الله عز وجل فرمایي: هو دا الله الذي هغه ذات دی، خلقکم چې تاسو پیدا کړي یاست، من نفس واحده، د یو نفس څخه. تاسو ټول د یو نفس چې آدم علیه السلام دی، د دې څخه الله پیدا کړي یاست. او جعل پیدا کړل، وګرځول الله منها د دې نفس څخه زوجها، زوجا د دې نفس، چ هغه هوا رضی الله عنها و ليسكن، چ آرام ونسي اليها، و دغ زوجته، زوجا چ هوا رضی الله عنها ده، دا الله عز وجل د حضرت ادم عليه السلام سره جوړه پیدا کړل. طبعا الله عز وجل د نارینه او شجنه په مابین کې 10 الفت پیدا کړی دي، چې د دې دواړو په ګډ ژوندانه سره په ژوندانه کې آرام او سکون پیدا کیش. دغه شبه چې الله عز وجل د نارینه لپاره پیدا کړی ده، د دې لپاره چې نارینه هم آرام ژوند وکړي او ښځه هم آرام ژوند وکړي. دا دواړه شیان پکې مهم دي. نو په دې وجه باندې تفسیر لیکلی دی، وایي د نارینه او ښځینه د ګډ ژوند یعنی د واده کولو نکاح کولو څخه مقصد سکون او آرام دی. په دې لحاظ به د ښځې حقوق هم تر نکاح وروسته په ژوندانه کې په نظر کې نیول کېږي، او د خاوند حقوق به هم په نظر کې نیول کېږي. و دې خبرې تجزیات غور پکار دی. یوه ښځه چې کله د خاوند یعنی د یو نارینه په نکاح کې راځي، دا دوه پردي انسانان دي. پردی ښځه ده او پردی نارینه دی. د نکاح کولو په وجه باندې شریعت دې دواړه سره نږدې کړل. شریعت و نارینه ته هم حق ورکړی دی، ښځې ته هم حق ورکړی دی، میرمنې ته هم حقوق ورکړی دي، و خاوند ته هم حقوق ورکړی دي. او د دغه نکاح کولو څخه په دا آیت کریمه کې ليسكن الیها، سکون او آرام ژوند کول، او د دنیا او د آخرت مصالح په نظر کې نیول، دا مقصد دی د نکاح کولو سره. نو په دې وجه باندې به خاوند په پوره پوره ډول سره د ښځې حقوق ورکړي، ښځه به په پوره پوره ډول باندې د خاوند حقوق ورکړي. د څو شیانو د څو حقوقو یادونه کوم. یوه ښځه چې کله د خپل خاوند کور ته راشي، پر دغه خاوند باندې جامه لازمه ده. جامه به ورکړي. څنګه جامه به ورکړي؟ داسې جامه به ورکړي لکه د انګریزانو ده، یا شرعي لباس به ورکړي، او هغه شرعي لباس به د خاوند د طاقت مطابق ورکړي. که خاوند شتمن و، ښه جامه به ورکړي، که متوسط و، میانه جامه به ورکړي، که مسکین و، فقیر و، او د مسکنت و، د فقیرۍ جامه به ول ورکړي. او همدا ډول دا ښځه حق لري پر خاوند باندې چې د اوسېدو ځای ورته برابر کړي. او دا ښځه چې کله د خاوند په کور کې اوسېږي، پر دا خاوند باندې دا حق لري چې خاوند به یې ویې وټکوي نه، د وهلو د ټکولو اجازه ورته نشته،
تشکنزول اجازه ورته نسته کچیر دا شد ناشزه سو پر خپل سر د کور سوتل یا نامحرم و نارینه سره خبری کولی یا دا خاوند اطاعت نکاوی فدغه صورت کې نو بیا خاوند ته څو طریقې جایز دي. اول به مقاطعه ځینې کی ځای به ځینې جلا کی، دوهم قدم کې به څومره قدر وی په چپلاف باندې په لرګي به یې نه وی او په ډانګ به یې نه وی چې پر بدن یې نه ټپ پیدا شي او نه یې اډ مات شي، دومره قدر د وهلو اجازه شته. په کم صورت کې چې ښځه ناشزه وي، یعنی دا چې د کوره څه بې اجازې وځي یا د نامحرمو خلکو سره خبرې کوي یا د دروازې پر چولو ګوري یا د دیوال پر تیغو ګوري، په دغسې صورت کې که چیرې په خوابتیا په نصیحت لارې ته نه راغله بیا به نو په چپلاخو باندې ویي. ګوري پر دې باندې د وهلو اجازه نشته چې ښځې ډوډۍ تر وکړي او ښځې که تخت ترې وکړي تریخ کړي ناوخته یې پخ کړي سرای نه یې جارو کړي، پر دې باندې خاوند هیڅ حق نه لري، مطلق ورته حرام دی چې ښځه ووایي. د دې حق الله و خاوند ته نه دی ورکړی، ځکه پر الله باندې ستا او د هغې فرق نشته، ځکه هغه هم الله یو انسان پیدا کړی دی، ته هم یو انسان پیدا کړی، ته به د نفس څخه کار نه اخلې. دا هغه حق دی چې شریعت ورکړی دی. نو دغه حقوق چې ته نه ورکوې نو خود به امریکایان د دنیا د ابله سره څخه تا ته نارې وایي چې ښځه دې راوباسه بازار ته حق ورکړه. دا خو الله در باندې مسلط کړي، خو د شریعت حقوق تا نه دي ورکړي. که د شریعت حقوق ته ورکړي، شریعت داسې حقوق ورکړي دي چې دغه انګریزان او امریکایان یې نشي ورکولی. او همدا ډول دا ښځه حق لري پر تا باندې، ته به شکنځل نه ورته کوې، وهل ورته کول به نه ورته ورکوې. دغه د کور ډوډۍ پخول، سرای جارو کول، ستا کالي پرېولل، دا شرعي حق ته پر دې نه لرې. تا د دې یو احسان دی چې کوي یې، که وکي احسان دی که نه وکي هیڅ حق نه لري. او بل حق د دې دا دی، په دا بعضو کورو کې داسې رواجونه وي چې کله یوه ښځه د خاوند کور ته راشي نو خواښ یې هم لرګۍ ورباندې راواخلي، خسر یې هم ورباندې راواخلي، لیور یې هم ورباندې راواخلي. دا مطلق حرام دی، هیڅ حق خواښ نه ورباندې لري، نه د ښکنځلو حق ورباندې لري، نه د وهلو حق ورباندې لري، نه یې خسر ورباندې لري، نه یې لیور ورباندې لري. چې خاوند د دې حق نه ورباندې لري شرعاً، چې کالي ورپرېولي او ډوډۍ وله ورکړي او جامه او لباس ورپرېولي، نو خواښ خو بېخي حق نه لري. پر دې خاوند باندې لازمه ده چې دا د خپل پلار د ازارونو او تکلیفونو څخه، د خپل مور د ازارونو څخه، د ورونو د ازارونو څخه ښځه محفوظه وساتي. حتی پر ښځې باندې فرض ده چې د لیوره څخه ستر وي. دا هغه غټ حقوق د ښځې وه. خاوند هم پر ښځې حقوق لري. د خاوند حقوق دا دي، ښځه به د دا خاوند زړه ساتي، هر هغه شی چې خاوند په ازاري ښځه به یې نه ترسره کړي، هر کار چې خاوند په ازاري ښځه به یې نه ترسره کړي. او د ښځې ته کوشش پکار دی چې د خپلو اخلاقو په وجه باندې د خاوند پراخ خدمت وکړي، لکه جامع پرېولل، ډوډۍ پخول، د کور کتغ کول. د خاوند حق پر ښځه باندې دا دی چې د مال حفاظت کې وکړي، هیڅ نوع خیانت پکښې ونه کړي. حتی که چیرې ښځه د خپل پلار کور ته یوه دانه چاکلیټ د مېړه بې اجازې یوسي، مطلق ورته حرام دی. تر داسې اندازې پورې چې یو مسکین او فقیر راشي، یوه روپۍ خیرات چې ورکړي د خاوند اجازه به اخلي. یو د دې ملکیت دی، یو یې د خاوند دی. د خاوند په کور کې دا هیڅ حق نه لري چې پر خپل سر باندې یا د چا سره ننګ وکړي، یا چا ته تحفې ورکړي، یا چا ته خیرات ورکړي، مګر که د خاوند اجازه وه هر شی ورکولی شي. د یوه دانه چاکلیټ اجازه لا نه لري. او همدا ډول ښځې ته پکار ده چې د خاوند تر څنګ د خاوند د ټولو قریبانو زړه وساتي، د خاوند د پلار زړه وساتي، د خاوند د مور زړه وساتي، د خاوند د ورونو زړه وساتي، چې هغه ځینې ازار نس. پر ښځې باندې حق دا دی چې کله دا په یو کور کې اوسېږي، د کور د اتفاق او اتحاد دپاره به پوره کوشش کړي، د بې اتفاقۍ څخه به ځان ساتي. چې خاوند ته خبرې کوي د دې لپاره چې د ورونو سره په غاړه کې ولویږي، د مور پلار سره په غاړه کې ولویږي، د دې شانو څخه به ځان ساتي. د الله حقوق به برپایه کوي. دغه څه حقوق ما یاد کړه، څه نور هم شته، ډېر شته. که چیرې د خاوند پوره حقوق ښځه ورکړي، او خاوند بیا د ښځې پوره حقوق ورکړي، د خاوند چې کوم قریبان کې خواښ او خسر لیور، د هغه حقوق خاوند هم ورکړي، ښځه هم ورکړي. په داسې صورت کې نو بیا آرام او سکون په ژوند کې راتللی شي. که چیرې داسې نه وي، نو بیا به په هغه کور کې بدبختي وي، چنګونه و، چنجالونه به وي، مخالفتونه به وي، بالاخره کډې به وي، دا دا آیات کریمه مفهوم کی تفسیر لکلی دی چه داغ نکاح کول یا گرد جوان کول یا واده کول دا آرام او دا سکون لپاره دی نو لحاظه تاسو کل حقوق ادا کی خواهن دیم کل حقوق ادا کی شده دی هم ادا کی خواش و خسر و لیور دی هم ادا کی نو طول مشکلات محل است رازو دا آیات ترجمه تا
هو الذی خلقکم من نفس واحدت الله ها غزاتی چه تاسو پیدا کری استی و نفس سکن وجعل منها زوجها ليسكن اليها او بها ايدتي ونفس سخا جوڑا
یعنی حوا رضی اللہ عنہ پیدا کرے رسو آرام ژوند وکي سو دا نفس آرام او سکون ونس چې آرام او سکون ونس او آرام او سکون په ژوندانه کې پیدا کړي د دې لپاره نو هر هغه ذات چې دومره قدرت لري هغه د عبادت لایق دی ټول خلق ته پکار ده چې دا الله عبادت وکړي
فلما تغشاها فلما هر کل تغشاها چی پتر کی هادا زوجا حملت حمل ونیسی یعنی کل چی دا خوان او دا شزی یو زیوالی راسی مقصد جنی دادی حملت حمل ونیسی دا شز حملا خفیفا سپک حمل یو ساس کی او بیوی فمرت فستا تیری دل وکی بیی پدی حمل سر فلما هر کل اسقلت چی درنس یعنی حمل پرحیم لویسی علت اللہ اندامون جور کی او الله تعالی عز وجل رنگ و سیرا ورک درنوالی محسوس کی دی یقین سے حمل استا دی سکی دعو اللہ دوارا دعا کی بلن کی سوال کی ربهما و رب پلت خاوند او شد دوارا دا سے دعا کی لئن آتیتنا لخاما خائن پشت دی خبری آتیتنا کراتل وکڑ و مشتا صالحا صالح اولاد اللہ راکیس چنیم گڑی نو گڑوڑن نو لخام خان کونن نموز بسو من الشاکرین ده شکر استون کسخا مور پلات چه ماشون که ده مور پر رحم کی دا دعا وکی او فلما هر کل آتا هما اللہ عز و جل دی دوارو ترا تلوی کی صالحا پنیک اولاد سرا جا علا دی دوارو وگرزی لہو دی اللہ لرشورکا شریکان فی ما فحق اولاد کی آتا هما چه اللہ و ترا تلوی دی بیا الله این سچ الله شنیک اولاد ور کی صالح او سالم اولاد ور کی نو دی بیا د الله شکر نه بس الله ایس بیا سوای وایدا د پلان کی بت پرنامه باندې ما نظر یشی او داغه په وجه باندې الله ما ته دا اولاد را کی یا د پلان کی کس په نامه ما نظر یشی او یا پلان کی کس ما ته اولاد را کی دا خبره غلطی دی ته بد الله شکر ادا کړه څنګه چې الله ته دعا وکړل چې الله صالح او سالم اولاد را کی کدی صالح او سالم اولاد پیدا شو تب ایت وقت نه یاده تب دا یاده چې دا اولاد ما ته الله را کی زه د الله شکر یادوم دا الله حمد وایم او کدی دا کار نه وکی نو بیا به معلومه خبرې چې ستا دا اولاد ته څه هم سالم اولاد الله در کی د لوی والی په وخت کې به تا ته توره بلاس دا چې توره بلا به سي درته چې بیا به ستا ژوند د نترف ستا خدمت به نه کی او کدی شکر ادا کی چې دا اولاد الله را کړی وو ما دا الله څخه غوښتی وو الله از ما زغوا وردی دا د الله رحم دی شکر دی ادا کی نو بیا الله عز وجل هغه صالح والعمل انسان هم جوړ فتعال الله عما یشرکون فتعال بلندی لوړ دی الله الله عما ده هغه شیانو څخه یشرکون چې دی شریک نیسی د الله سره
الله د دې څخه ډیر لوړ دی
سبحان الله معاذ الله
الله هیڅ شریک ته ضرورت نه لري هیڅ کار په بل چا پورې مه تړه ټول کارونه الله کوي بیا الله عز وجل د ښه دلیل دپاره فرمایي ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ایشرکون آیا دی شریکوي ما داسې شی لا یخلقو چې نسي پیدا کولی شیئا هیڅ شی او حال دا هم دوی یخلقون پیدا کړل سوي تعجب نه دی چې یو بت دا خپله تا جوړ کړی دی انسان تا جوړ کړی دی بت خپله نه دی راغلی تا په خپل لاس باندې د عبارت راشلې ده تا په خپل لاس د لرګو سره جوړ کړی دي تا جوړ کړی دي او دا ستا د لاس د جوړ شوی مخلوق څخه ته بیا غټه غواړي دا د تعجب خبره ده خدای خدای سزا کوي چې تا پیدا کی نه دا چې ته پیدا کی همدا ډول په انسانانو کې هیڅ څوک خالق و مالک نسی که دلی یواز خالق و مالک الله دی هر انسان دا محتاج دی و الله ته نو ځکه ته دا سی چا څخه هیڅ مغواړه چی اغه الله پیدا کړی دی یا خپل د انشاء د خوا جوړ شوی دا داسې چا څخه شی و غواړه چې هغه تر ټولو مخلوقات لوړ دی البته کله چې پوښتنه کوي دا درته جایزه ده چې نیک انسانان الله ته شکایت کړي، دا ووایه چې یا الله د فلانکي ولي په روی باندې زما دا مقصد ترسره کړي، یا الله د فلانکي پیغمبر په روی باندې دا زما مقصد ترسره کړي، یا الله د نیک اعمالو په وجه باندې، یا الله نیک اعمال مې تا ته شکایت کړي چې دغه په وجه زما دا مقصد ترسره کړي. و انسان ته به نه وایه، پیغمبر ته به لا نه وایه چې پیغمبره ته زما دا کاره وکړه، الله به یې فی ته به هغه ورته شکایت کړي. دا طریقه یې داسې
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون
او دې داسې چا سپرستش کی
ولا يستطيعون چې طاقت نه لري لهم دې لره نصرا د مدد ولا انفسهم او نه د خپل ځانونو لپاره ينصرون نصرت کولای شي
نه د خپل ځانونو سره نصرت کولای شي د دې طاقت دې لري چې د دې مرسته وسی نه د دې طاقت سره چې دې د بل چا مرسته وکړي تغسی بطان چی تسو عبادت کو ادا مکوی
و ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون
اللہ بیاد جبت بختیانو پا عربان مسلمانانو تا خطاب کی و اداغ کافرانو گمرهان چو حق تا نرازی و ان تدعوهم کچیر تاسو دیرا و بولی الى الهدى و هدایت لا يتبعوكم دیستاسو تابداری نکی دا د هغه کسانو اړوند حکم دی چې د هغو زړونه مسته سوي تک تور سوي. اوس خو انبیا نسته، د انبیاو پر ځای علما کار کوي، علما دعوت ورکوي، علما حق لارې ته رابولي، د دین خبرې ورته کوي، دا د دین خبرې پرته بد لګېږي او دا پسخم ورته معلومېږي. کله چې د دین دعوت څوک ورکوي د ده غدا و حسد عناد نور ډېرېږي. الله عز وجل و هغه کسانو ته چې دعوت کوونکي دي هغو ته تسلیت وایي چې دا کسان بدبختان دي.
وإن تدعوهم كثير تاسو دي راو بول إلى الهدى وهداية لا يتبعوكم دي ستاسو تابداري نكي سواء برابر خبر دا عليكم پر تاسو بانگي أدعوتموهم كتاسو بلن دا دي وكي أم أنتم صامتون أو كشفياس اتسو نواياس
دا چه اگر مخی کسان اللہ یاد کرل دا غسی اللہ یا پیدا کی او دا سی اولاد ور کی او بیادا سی گمرهی کی دغه ګمرهان ته که چیرې تاسو دعوت ورکړئ که یې ورنه کړي دوی دواړه هغه خپله ګمرهي نه پرېږدي. نو په دې کې دوې خبرې مقصد دي. یوه خبره و دا بدبختانو ته اعلان دی چې اے بدبختانو دا ستاسو لپاره څومره بد خبر دی چې الله ستاسو د بدۍ فیصله کړې ده. تاسو هغه الله ته وژاړئ، زارۍ ورته وکړئ چې الله ته مو د عذاب اخلاص کړې، ته مو زړونه داسې را جوړ کړې چې ستا د دین خبرې ښه ورباندې ولګېږي، تو مزرونه یا الله داسې مره جوړه چې هر د دین خبره او بد را باندې لګېږي یا تاثیر نه را باندې و خلکو ته پیغام دی. او بل پیغام و هغه کسانو ته دی چې د خلکو دعوت کوي، هغو ته دا وایي چې تاسو غم مه کوئ، پر تاسو باندې دومره مسؤلیت دی چې دغه دعوت تر دوی پورې ورسي. الله ستاسو د دې دعوت په وجه باندې تاسو ته ثواب درکړي، د دوی سره به نو حساب وسي سم دم.
ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ان الذين يقينا هركسان تدعون تشبول من دون الله ما سواد الله سفع عباد بندگان امثالكم فمثل استاس فادعوهم فاستصدي وبولي فليستجيبوا فاستقبل والجدي وكي لكم استاس دفار ان كنتم كثير تاس يا صادقين رشتني يا
وري الله واي ده الله سار سواري بل عقیده مضبوط تا وساتی. تاسو غوند انسانان چې د دې څخه شی مغواړي یا بوتان چې دا غوس شی مغواړي، د الله څخه غواړي. او کچیر تاسو دا وایاس چې یا بوتان دا هم سړی ته ګټه رسوالې سي، یا نور انسانان هم ګټه رسوالې سي، دا یې ګز دای میدان ته ونیسه د بوت څخه یو شی وغواړه و ماښام ته ما ته دا پلانکی کاره وکړه، شرط نه وسي ورسه یو تا غوند یو بل انسان دی دغه څخه وغواړه و دا پلانکه کار ما تماشام را وقت شرط نووس زا تیم معاملی که نو ایس پریش ده بس پدای او رس که تا وقت بر که بود چی درو کی یا دیو بل انسان درو کی تم را عقل و فکر خواله را چی دا دی دا سره چی زا عقیده و تا ساتمه دا بود تا چی زا عقیده ساتمه دا غلط عقیده دا سنگ ایس دا کمه تم را فکر خواله که و تا دا شای ما تر آخی شرط نیوی یو کتاب که را خسته دی و شیطان یو رد به فرعون سره په څنګه روان و د فرعون یو ډیر شایسته باغ و. شیطان ته خو معلومات و چې د فرعون دا خدای نه دی. فرعون و خلکو ته ویل چې زه خدای یم. شیطان ته خو معلومات و چې فرعون خدای نه دی. نو د پسخن په ډول باندې فرعون ته وویل چې فرعونه دا چې څومره ښه باغ دی، ته یو انار راوشکوه د دې درختې څخه. فرعون یو دانه انار راوشکوي. شیطان چې د انسان په جامه ورسره روان و، دا انار داس وکاتی وکاتی ول دا انار نسو خوش دا برتا پا وزڑا و بل انارا فرعون ورتو ویل چی دا خوز نسو بزڑا والی پا دی درخت بانده نو شیطان ورتو ویل چی تچنگ خدای چی دا یو دانا انار پا دی درخت نسو زڑا والی نو دا درخت با تا سنگ پیدا کردی میوا با دی سنگ ور کردی بخ کردی با دی سنگ بی خدای خو آقا ذات بی چی درخت کی رشنی کوالی سی میوا پا کوالی سی او خوشوالی سی تا سنگ خدای چی دا ساده پیوان نسی ور کوالی و دا بیا نفیوان جیش تا با میوا سنگ پیدا کی نو یا فرعون دیر خجل سو او پا عقیده و نیت که پرک رالی شیطان یو دم د بلی لار څخه بیا کار قربانی وکي پسند قربانی واهي به بوتل دا عقیده پرغه جهالت پچنګ نه نو دا چې یو عملی کار د دغه بوتانو څخه واخله یا یو کس چې تا دا عقیده وي چې خدای کار نه کوي دا یې کړی دا کس ته دغه عملی کار واخله چې دا یې کولی شي کنه څه کولی راځو آیت کریمات الله عز وجل فرمایي ان الذين تدعون بيشك هغه کسان چې بولي من دون الله ما سوا د الله څخه عبادا بندگان امثالكم په مثل ستاسو غوندې انسانان دي دی خدایان بولي د خدای کارونه ځینې غواړي فدعوهم فاستاسو یې وبولي ونیسي ښکاره خبره ده غوښتنه د یو کار ځینې وکړي دا اوس ځینې وکړي فلیستجیبوا پس دی دې قبول واړي وکړي لکم تاسو ته ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یاست کنه شي کولی نو دا کارونه د الله دي تاسو امتیاز وکی تاسو د بوتان څخه هیڅ شی مغواړي ځکه خو ډبرې دي لرګي دي او په انسانانو کې مخکزینې کسان داسې کړي وه چې پوښتنې به ځینې کولې دا انسانان دوه ډوله دي یو انسانان ګمراهان دي لکه دا بعضې کسان چې ورځي په دا هندوانو باندې تعویزونه کوي او یا سایرانو جادوګرانو کوډګران وي نه یې وایي ته کښېنه زه داسې تعویزونه درته راوړم په تا تعویزونه سي ویلي دا درواغ وایي د علم غیب معلومات یوازې د الله سره دی علم غیب یوازې د الله سره دی دا کسان ټول درواغ وایي دغه منافقان کسان او یا دغسې د خدای څخه لرې انسانان لکه هندوانو سکان چې کافران دي یا خو د مسلمانۍ دعوه کوي خو بیا هم چیرو جادو کوي شل رقم ډولونه کیسې و سلسلې کوي دغه کسان چې دي دغسې سپینې رشتیا ته یې ودروي دا کسان چې وایي زه شاپیرۍ لرمه ورسه د غنم یو دانه په لاس کې ورته ونیسو زما په لاس کې چشت د قرآن په دغه آیات کریمه باندې عمل وکړه پلاس کې ورته ونیسو زما په لاس کې چشت ځکه دې راوښوې که نه یې نو درواغ وایه عملي تجربه و امتحان په وکړه او یو داسې وي چې ته غوښتنې ځینې کوي هغه نیک خلک وي لکه د الله دوستان اولیا پیران حق کامل پیران هغه په دې ټولنه کې ستا دا خلک چې مریدان وي د طریقت لارې وي داسې کسان چې دي هغه بیا په دې نه دي راځي چې ته شی جن وغواړې هغه وایي د الله څخه غواړه داسې کسان ته چیرې ژوندي وي کمړې وي د دې څه شی مه غواړه د الله څخه غواړه دوی ورته شپېږه مثلا یو سړی دی وایي پلانکی شیخه پلانکی پیر زما دا کار راوکه دا د کفر کلمه ده دا به نه وایي داسې به وایي چې یا الله زما دا پلانکی کار راوکه فروی باندې د پلانکی شیخ د پلانکی پیر د پلانکی نیک انسان که بد انسانان تا مرسته ځینې غوښته خو دا اوس څخه وغورځوه او که نیک خلک ودا بیې الله ته شفیع کوه د الله څخه یې غواړه د هغو روی الله ته نیسه په هر صورت راځو بس آیت کریمه الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدن یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها دا بیا د مشرکانو په اړه باندې خبره ده مشرکان چې بوتان یې په خدایانو نیول دغه کافرانو ته الله وایي وایي دغه بوتان چې تاسو خدایان جوړ کړي دي زه تاسو ته تعجب کوم الهم ارجل ای دی له پښې څخه یمشون چې تلل وکي بیا په دې پښو سره د هندوان چې عبادت کوي پر سجده ورته پراته دي دا بوتان شي دغه بوتان اوس پښې لري چې تک په وکي ام لهم ایدن او کدی لر لاسون استا یبطشون شدین والوکی بیا بجلا سوسا ام لهم اعین او کدی لر استرگ استا یبصرون شدین دلوکی بیا بجسر بسر ام لهم آذان او کدی لر غشون استا یسمعون شدی او یدلوکی بیا بجلا غشون سر قل ادعو شرکاءکم قل تورتوا ای پیغمبر ادعو وبولی شرکاءکم شرکان فل ثم ورستا کیدونی بیا چل وکی و ما تفلا تنظرون پس تاسو منظوری دا پیغمبر علیہ السلام ته خطاب دی و دغه بدبختان چې د بوتانو عبادت کی ته دی ته وای چې ای بدبختانو دغه بوتان چې تاسو خدایان جوړ کړی دي د ډګورو سم جوړ کړی دي تاسو وګورئ دا اوس پښې لري تک پکواله سي لاس لري نیول پکواله سي سترګې لري دل پکواله سي غوږ لري او دل پکواله سي یا نو یو ډباره چې نه پښې لري نه لاس لري نه سترګې لري نه غوږونه لري نه اورېدل کولی شي نه لیدل کولی شي نه تګ کولی شي تا به نه تا ته څه ګټه ورسي څه تاوان به ورسي تاسو داسې ځینې بېرېږئ او خدایان یې بولي ونیسي تا تاسو دا ټول بوتان سره جامه کې وی ننګوي او بیا ماته یو تاوان ورسوي یو ځرا مهلت مراکوي یو ځرا مراعات مکوي دا بوتان دې ماته تاوان ورسوي دې سره رسوي ځکه هغه تک نشي کولی خبرې نشي کولی ان به شک ولی الله دوست زما چې دی الله دی الذي هغه الله نزل الكتاب چې کتاب یې نازل کړی دی او هو دغه الله يتولى الصالحين دوستي د صالحانو کې او الذين او هغه کسان تدعون چې دی بولي من دون الله ما سوا د الله څخه لا يستطيعون طاقت نه لري نصركم د مدد ستاسو ولا انفسهم او نه د ځانو خپلو ينصرون مدد کولی شي وإن تدعوهم أو كثير تاسديروه ولي إلى الهدى وسملارت لا يسمعوا دي أوردنك وتراهم أو تبين ينظرون چدي غور إليك وتات وهم دي لا يبصرون للنبي
بوتان تقدي استرگي ورتدي رد بط تات غور أما لكم سلي دلي منس وقد تا مسمعي فلا استرگي ورتول سمي نچدي تالي دلي نس أو تا تبر فراواخ لدابت ما تيه د ځان حفاظت نشي کولی چپکه ځان نشي درولی نو تا ته به ګټه چیرې ورسېږي ته ستاسو به تاوان چیرې وسی اخر خلاصه د دې آیاتو دا ده چې اسلام راتګ په توحید د فاره سوی دي ته به خپله عقیده جوړې د توحید په اړه د یوه الله په اړه به عقیده ساتي چې الله یو دی د ټولو کارونو خالق او مالک الله دی هېڅ چاله پکښې مداخله نشته دا خلاصه عقیده جوړول ستاسو په کار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد